کاغذ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د امریکا غږ د آشنا رادیو ډیرو محترم اوریدونکو السلام علیکم روغ جوړ او خوشاله اوسئ پام دې هلی د نن سهار دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کوو په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د پاکستان د فوج لوی درسیز په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته ویلي چې د پاکستان فوج په خپل ملک کې د ټورستانو ټول محفوظ ځایونه تباه کړي دي د سربیا جمهور رئیس خبرداري ورکړی چې که ضرورت پیدا شي په کاسوو کې به د خپلو اتباعو د حفاظت لپاره هغه ملک ته عسکر واستوي او د فلسطینیانو یو لوړ دوه مقام ویلي چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د نړیوالو اصولونو سرغړونه وګڼل شي او دا هم د خبرونو تفصیل پرون د پاکستان د فوج لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ته وویل چې د پاکستان فوج په خپل خاور کې د ترورستانو ټول محفوظ ځایونه تباه کړي او هغه د دواړو ملکونو د سرحدونو نه د ترورستانو د نفوذ د مخنیوي لپاره د امنیتي همکارۍ په ضرورت ټینګار وکړ د پاکستان د فوج لوی درسي خاغلی بجوا د کابل په شمول د افغانستان په سو خارونو کې د سه شنبه دروازې د بمونو د 14 نو وروستو دغه ټلیفوني خبري کړي دي په دغه پیښو کې د متحده عربی اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په شمول 50 تنه وژل شوی دي خاغلی بجوا په دې وسیله په دغه ټلیفوني خبرو کې جمهور رئیس اشرف غنی ته خپل د تسلیت پیغام او هم د دغه پیښو د قربانیانو د کورنۍ سره خپل همدردي څرګنده کړې ده د سره صلیب د نړیوالې ټولنې یو مامور چې د 2014 کال د دسمبر په 19 نیټه په قندوز کې تختول شوی و خوشی شوی او اوس په قندوز کې د سره صلیب د نړیوالې ټولنې سره یو ځای شوی دی د سره صلیب نړیوالې ټولنې په یو خبر شوی بیان کې د هغو ټولو چارواکو او د خیریه مؤسسو نه مننه کړې چې د هغوی د همکار په خوشی کولو کې د دوی سره مرسته کړې د سربیا جمهور رئیس وایي که ضرورت پیدا شو په کاسوو کې به د خپل ملک د اتباعو د حفاظت لپاره هغه ملک ته خپل عسکر واستوي د سربیا جمهور رئیس دغه خبرې د هغه ملک او د کاسوو د مامورینو ترمنځ د هغو لفظي مشاجرو نه وروستو کړي دي چې هغه هغه وخت پیل شوي چې د کاسوو محافظینو د سربیا هغه ریل ګاډی چې په ډبوی لیکل شوي وو چې کاسوو سربیا د خپل ملک خاورې ته داخلیدونه منع کړ د کاسوو صدر اعظم خبریالانو ته ویلي چې د ریل ګاډي په حقیقت کې چې دغه ریل ګاډی په حقیقت کې د اشغال د یو پیغام معنی لري دا واشنگتن دی او تاسو د نړۍ خبرونه اورئ د فلسطینیانو یو لوړ رتبه مقام ویلي دي چې د تل ابیب نه بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال به د نړیوالو اصولو نه سرغړنه وي او هغه دا هم ویلي دي چې دا ګمان نه کوي چې د خغلی ډانلډ ټرمپ نوی حکومت به دغه شان یوه فیصله وکړي دغه لوړ دوه مقام سلمان الحریفي د اسوشیټ پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې په پاریس کې د منځني ختیځ په باب پرونی غونډه په حقیقت کې یو سرګند پیغام دی او په هغې کې د ټولو خواوو نه غوښتل شوي چې داسې څه ونه کړي چې هغه د سیمې د سولې دپاره په آخري فیصلې تاثیر وکړي هغه همدغه راز د فرانسې د باندنیو چارو وزیر ویلي چې د امریکا د سفارت انتقال به د دوو ملکونو د جوړولو طرحه د سخت خطر سره مخامخ کړي په فرانسې کې د منځني ختیځ په باب د اویا ملکونو استازو اسرائیلو او فلسطینیانو نه غوښتي دي چې د سولې لپاره مذاکرې بیا پیل کړي او په یو اړخیز ډول د هر قسم عمل نه ډډه وکړي موږ به چا ته اجازه ورنه کړو چې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د ازادۍ مجسمه خاورو ته وسپاري دغه خبره د ماریلند ایالت ډیموکرات سناتور کریس وان هولن د شنبه په ورځ په واشنگتن کې یوې کلیسا ته کړې ده د هغه د خبرو په وخت کې د ښاغلي ډانلډ ټرمپ د لوړې د مراسمو نه څو ورځې مخکې خلکو تقریبا په ټول امریکا کې د هغه په ضد احتجاجي مظاهرې جوړې کړې وې ټاکل شوی چې د جنوري د میاشتې په 14 نیټه به د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د 45 جمهور رئیس په توګه په واشنگتن کې د لوړې مراسم په ځای کړي او جمهور رئیس باراک اوباما به با په دغه مقام کې د 2 کلونو د خدمت نه وروستو دغه مقام خوشی کړي ښاغلی ټرمپ ویلي چې د لوړې مراسم به د هغه څه چې توقع کیږي ډیر شاندار او مجلل وي
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دوهم نیم ساعته سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
د پکتیکا د ولایت په برمل ولسوالۍ کې د پولیو تازه پیښې ثبت شوې دي. له دې سره دا د فلج اومه پیښه ده چې په دغه ولسوالۍ کې ثبتېږي. پام وکړئ د عبدالملک شفق رپورټ ته.
د برمل په ولسوالۍ کې بدبختانه کوو د پولیو مثبت اومه پیښه ده. اخري پیښه چې ثبت شوې ده دا یو ماشوم د څلورویشت میاشتې عمر لري، نسیم الله نمیږي، د داود زوی ده، د ګلجانان لمسی ده. د دوی یو مشکل دا ده دغه کورنۍ کې هلته نیم کور پاکستان کې لري، نیم دلته په افغانستان کې لري. د موږ رضاکار ټیمونه د پراخو کمپاینونو د پولیو په ضد چې کوم دی په دې کې دوی ته یو دوز واکسین هم ورکړل شوی ده او دا اومه پیښه ده په 2016 کال میلادي کال کې چې ثبت شوه.
ډاکټر صاحب، دا چې په برمل کې دا د پولیو شپږمه مثبت پیښه شوه چې دلته ثبتېږي، ستر او عمده لاملونه څه دي چې یوازې د برمل ولسوالۍ په دغه ورته سیمه کې د پولیو پیښه ثبتېږي؟
د دې عمده علت د دغه مثبت پولیو واقعاتو چې د برمل په ولسوالۍ کې رامنځته کېږي هغه تاسو ته ټولو ته معلوم ده چې هلته کډوال ورونه چې دي شمالي او جنوبي وزیرستان نه راغلي دي او دا دلته د برمل په ولسوالۍ کې میشت دي او دا په داسې یو تیت او پاشان شکل میشت دي. هلته متحد کمپ د دوی دپاره نشته، دوی دپاره چې دا کوم صحي خدمات دي دا په سمه توګه نه عرضه کیږي. او بل مشکل دا ده چې د دوی تګ راتګ د ډیورنډ کرښې نه اوخوا او دې خواته په متکرر شکل باندې ډیر زیات ده. یعنی د ورځې په سلګونو کورنۍ اخوا ته پاکستان ته وړي، بله ورځ همدغه سلګونو کورنۍ بیرته برمل ته راوړي. او تاسو ته معلومه ده چې د پاکستان په سیمو کې، په همدغه سیمه کې چې موږ سره څیرمه دي، هلته د واکسینو کمپاینونه نشته، روټین ایمنایزیشن نشته. نو همدغه وجه ده چې دلته د پولیو وحشي وایرس گردش ډیر زیات ده.
دا چې د برمل ولسوالۍ نسبت نورو ولسوالیو ته دلته پکې د انکاری کورنیو شمیره هم زیات ده، که د دې علتونه راته ووایست چې ولې دا خلک نه غواړي خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین تطبیق کړي؟
ښه سوال ده. دا خو یو عمده لامل د خلکو دا ده چې دا خلک سطح د دانش، د عامه پوهاوي، د علمیت دا په دوی کې ډیره کمه ده. د واکسین د ارزښت نه دوی نه دي خبر. هلته چې په پاکستان کې و مخکې له دې نه چې دوی دې خواته هجرت وکړي راشي، هلته هم دوی واکسین نه ورکول. او تاسو ته معلومه ده هلته هم د پاکستان دوی په د قبایلي سیمو کې میشت وو، هلته هم د پوهاوي کچه کمه ده. دلته چې راغلي دي هم ما درته ویل چې ټول یې مسله خلک دي او واکسینو باندې قناعت ورکول دوی ته دا ډیره ستونزه ده. او زیات ریفیوزل یا رد کسان په دوی کې ډیر زیاتې کورنۍ شته چې خپلو ماشومانو ته واکسین نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، تر څو چې نورې پیښې رامنځته شوې نه وي او له نورو پیښو څخه مخنیوی کړی وي، په راتلونکي کې څه پلان لرئ خصوصا د برمر ولسوالۍ لپاره؟
دی په خاطر چې د پولیو یا وحشي وایرس د گردش نوره مخه ونیسو په برمر ولسوالۍ کې، موږ هلته ګرځنده ټیمونه ورته وایو. دغه په روان میلادي کال 2018 کې استخدام کړي دي، دغه به هلته کار کوي. دا به نه یوازې لکه درې ورځنی کمپاین په حساب ګرځي، بلکې دوی به د میاشتې دیرش ورځې ګرځي کار به کوي او د کال 12 میاشتې کې به دوی کار کوي. دا ګرځنده ټیمونه ورته پلان کړي دي او پراخ کمپاینونه ورته په نظر کې نیول شوي دي تر څو د دې پولیو وحشي وایرس د گردش مخه په برمل کې ونیسو او ودروي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جنوري په 6مه د متحده ایالاتو د جمهور رئیس په توګه د وفاداری لوړه کوي. که څه هم چې اغل مخکې نه هم د یو تاجر په صفت ډېر شهرت لره، خو د جمهور رئیس په توګه انتخابېدل د هغه د ژوند نوی باب او فصل ګڼل کېږي. پام وکړئ په واشنگتن کې د امریکا غږ د خبریالانو فیت لاپیډس او کاترین جیپسن رپورټونو ته چې زه سلیمان شاید تاسو دراورم. دا د ډونالډ ټرمپ غږو چې خپله کاندیدي اعلان کړه او ویل زه په رسمي ډول د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست د مقام لپاره خپله کاندیدي اعلانوم او غواړو چې امریکا بیرته سرلوړي کړو. کله چې ډونالډ ټرمپ دا اعلان وکړ نو په لومړي سر کې هیچا فکر نه کوو چې د جمهوري ریاست د مقام لپاره به د جمهوري غوښتونکو د ګوند مقدماتي انتخابات وګټي، ځکه چې هغه هیڅکله هم په کومه رسمي حکومتي او یا سیاسي چوکۍ باندې کار نه و کړی.
ډانلډ ټرمپ دا اعلان په نیویارک کې په خپل شخصي ماڼۍ کې چې د ټرمپ ټاور یا د ټرمپ د برج په نوم شهرت لري په داسې حال کې په ډېر آب و تاب وکړ چې د کورنۍ غړي څنګ ته ولاړو. او له همدغه شېبې نه وروسته ډانلډ جی ټرمپ خپل ځان د امریکا په سیاست کې ورګډ کړ او یو نوی فصل د امریکا په سیاست کې پرانستل شو. ډانلډ جی ټرمپ د نیویارک د ښار د کوینز په ناحیه کې په یوې بډای کورنۍ کې وزېږېد. د ټرمپ پلار فریډ ټرمپ د کورونو د جوړولو او خرڅولو مشهور سوداګرو. امریکایي سایکالوجیست یا روان شناس بارت روسي چې د سیاست مدارانو د مزاج په پیژندلو کې تجربه لري په دې ارتباط وایي پلار یې تر یو ډېر حده پورې یو جابر شخص و او د تند مزاج خاوند و. تل به یې د خپلو احکامو د تعمیلولو توقع لرله. همدغه مشخصات او خواص اوس د ټرمپ په شخصیت کې په کار ډول لیدل کېږي چې د پلار نه ورته میراث پاتې شوي دي. وروسته له هغه چې ډانلډ ټرمپ د نیویارک د وارټن سکول آف فایننس نه د اقتصاد په رشته کې شهادتنامه واخیسته د خپل پلار په شخصي شرکت کې په کار ولګېد او د ښار د کوینز او بروکلین په ناحیو کې کورونا جوړول. دا د ټرمپ لپاره لومړی عملی کاري تجربه وه چې بیا په قرار قرارې د نیویارک د منهټن په ناحیه کې د تعمیراتي پروژو په جوړولو کار پیل کړ. ټرمپ په 1350 مریز کال کې د خپل پلار د شرکت د رئیس په توګه وټاکل شو او دا هغه زمانه وه چې د امریکا د عدلي وزارت هغه په دې تور محکمې ته راکش کړ چې د کورونو په خرڅولو او د کارګرانو ته د اجرو په ټاکلو کې له ځینو تور پوستانو سره د نژاد او نسل په بنا له تنګ نظرۍ نه کار اخلي. دا د ډانلډ ټرمپ غږ دی چې د خپل انتخاباتي مبارزې په دوران کې د مکسیکیانو په باب وینا کوي او وایي چې هغوی امریکا ته مخدره مواد راوړي، جرمونه کوي او بدکاری کوي. ټرمپ د امریکایي مسلمانانو په اړه هم وایي
ډونالډ جی ټرمپ از کالینګ فور ا ټوټل اینڈ کمپلیټ شټ ډاون اف مسلمز انټرینګ دی یونایټیډ سټیټس.
ډونالډ جی ټرمپ متحده ایالاتو ته په بشپړ توګه د مسلمانانو په داخلېدو باندې د بندیز لګول غوښتنه کوي او تر څو چې زموږ امنیتي ادارو معلومه کړې نه چې څه آفت او مصیبت پېښ شوی باید څوک ورته اجازه ورنه کړي چې امریکا ته راننوځي. ټرمپ په نیویارک کې د کورونو او غټو او دنګو ماڼیو جوړولو نه علاوه د کاسینو یا قمارخانو په کاروبار هم شروع وکړه. تر یو حده پورې کامیابی او شهرت حاصل کړ او په تلویزیون کې هم کار وکړ. هغه له دې لارې خپل ځان مشهور کړ خو په کاروبار کې څو ځلې له ناکامیو سره هم مخامخ شوی دی. په قمارخانو کې دومره تاوان وکړ چې په محکمه کې افلاس اعلان کړ. ډانلډ ټرمپ درې ودونه کړي او دوه ښځو ته طلاقونه ورکړي. هغه 15 اولادونه لري چې دا وخت د هغه په انتخاباتي مبارزه کې مهم رول لوبوي. ډانلډ ټرمپ هغه وخت د امریکایانو توجه او پام ځان ته راجلب کړ چې په 1300 لمریز کال کې کله چې بارک اوباما د جمهوری ریاست د مقام لپاره خپل کاندیدی اعلان کړه ټرمپ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې دا اعلان وکړه چې بارک اوباما امریکایي نه دی او په بل هیواد کې زېږېدلی دی.
In an often chaotic primary season, Trump beat out 16 Republican opponents
Trump for the مقدماتي انتخاباتو کې د خپل سیاسي مخالفانو په ټکولو شروع وکړه او د جمهوری غوښتونکو د ګوند 14 کاندیدانو ته ماتې ورکړه. ټرمپ د امریکایانو اقتصادي ستونزو او په موجوده سیاسي نظام کې فساد ته ګوته نیسي او خپل ځان د یو اصلاح غوښتونکي په توګه معرفي کوي. خو کله چې د عامه افکارو په سرویګانو کې شاته پاتې شي خپل طرفداران به غوږ وهي او وایي
I'm afraid the election's going to be rigged.
لما سره دا ویره موجود ده چې په انتخاباتو کې بل اسوهنه وټګي وشي. ډانلډ ټرمپ چې په بدخوئی مشهور خپل روش بدل کړی دی.
I am with you. I will fight for you and I will win for you.
لتا سو سره ملګریم. تاسو لپاره مبارزه کوم او تاسو لپاره به د انتخابات ګټم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
که د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د وفاداری د لوړې نه مخکې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ څرګندونو ته پام وشي نو ډېر امکان لري چې په 2018 میلادي کال کې به د جنوبي چین په سمندرګي کې یو غټ جنجال راپیدا شي او ډېر امکان لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تاوتریخوالی زیات شي. د امریکا غږ د بهرنیو چارو د وزارت نه خبریال نایک چین یو رپورټ را لېږلی دی چې اورېدو ته اساسي پام راړو.
یو شمېر جنګي کښتۍ وکړي چې د چین د لیولیانګ په نامه الوتکې وړونکي کښتۍ انتقالوي نظامي تجهیزات دي چې د جنوبي چین په سمندرګي کې په نظامي تطبیقاتو کې ورنه کار اخیستلی کېږي. چین تیره میاشت د امریکا د سمندري قواو د اوبو لاندې ډرون ونیو چې بالاخره بیرته په امریکا باندې وسپارل شو. داسې فکر کېږي چې دا د بیجنګ له حکومت نه یوه مثبته اشاره ده او چین د خپلو مصنوعي ټاپوګانو مضبوطولو ته دوام ورکوي. د ترامپ د بهرنیو چارو منتخب وزیر ریکس ټیلرسن د چین په باره کې په سخته لهجه خبرې وکړې. د بهرنیو چارو منتخب وزیر ریکس ټیلرسن خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
island building in the South China Sea itself in many respects in my view building islands and then putting military assets on those islands is akin to Russia's taking
زما په نظر د جنوبی چین په سمندرګي کې د ټاپو جوړول په ډیرو لحاظونو سره د ټاپوګانو جوړول دي او په دغو ټاپوګانو کې بیا نظامي تجهیزات ځای په ځای کېږي. نو دا د روسیې هغه اقدام ته ورته دی چې کریمیا ونیوله. څه چې ټرمپ د یرغلګر چین په ځواب کې کوي نو کېدای شي تاوتریخوالی زیات کړي. د اتلانتیک د کونسل یا شورا غړی رابرټ ماننګ ان وای
Just the fact that the U.S. will continue to accelerate freedom of navigation operations, and then you have the number of Chinese ships, including their maritime militia, which are basically disguised as fishing boats.
حقیقت دا ده چې امریکا به د کښتیو چلول زیات کړي او له دې نه وروسته به د چین یو شمېر کښتۍ ولیدل شي چې په دې کې سمندري ملیشي هم راځي چې په اصل کې د کب نیولو کښتۍ په نامه یادیږي او احتمال لري چې یو ډول جنجال پیدا شي. څارونکي به له نږدې نه د دې څار کوي چې چیرې او کله به نوی حکومت د جنوبي چین په سمندرګي کې لومړۍ کښتۍ چلونې پیل کړي چې په دې سمندري لار کې ډېره ګڼه ګوڼه وي او تجارتي لار هم ده. د ملي ګټو د مرکز غړی هیری کازیانس بیا داسې وایي
When you think about the amount of trade that goes through the South China Sea, $5.3 trillion, and the amount of U.S. trade that goes through the South China Sea, $1.2 trillion, it is the issue of our time.
کله چې تاسو د تجارت د حجم د اندازې په باره کې فکر کوئ چې د جنوبي چین د سمندرګي لارې تیریږي 5.3 ټریلیون دی او د امریکا د تجارت اندازه چې له دغې لارې نه تیریږي 1.2 ټریلیون دی. دا زمونږ د وخت یوه موضوع ده، نه د تجارت لپاره، مګر یو شمېر هیوادونه پکې دخیل دي. د بهرنیو چارو منتخب وزیر ټیلرسن د خپل تایید په اجتماعي غونډه کې وویل چې چین باید منع کړی شي چې خپلو مصنوعي ټاپوګانو ته لار ونه لري، مګر سیمه ییزه متخصصان وایي دا ډېر ناوخته دی چې په سیمه کې د چین د تاسیساتو جوړولو مخه ونیول شي. دوی وایي د دې به ښه طریقه دا وي چې د بین المللي قانون له مخې د کښتیو د آزاد چلولو د حق نه دفاع وشي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
فرانسې اعلان کړی دی چې په منځني ختیځ کې د سولې راوستو په خاطر یو نړیوال کانفرنس رابلي. په دغه کانفرنس کې به د دوو آزادو او جلا هیوادونو د جوړېدو په اړه باندې ټینګار وشي. پام وکړئ د امریکا غږ د خبریال راپورټ ته.
د اویاو څخه زیات هیوادونو استازي به د پاریس په غونډه کې برخه واخلي او د ختیځ بیت المقدس په ګډون د فلسطین په خاورو کې به د اسرائیلو د کورونو د جوړولو د اقداماتو سره خپل مخالفت څرګند کړي. په دې کانفرنس کې به د اسرائیلو او فلسطینیانو استازي برخه وانخلي. د فرانسې د باندنیو چارو وزیر جان مارک ارلیود د فلسطین او اسرائیلو د مشرانو څخه وغوښتل چې د مذاکراتو میز ته حاضر شي چې په منځني ختیځ کې د شخړې د حل لپاره د دوو حکومتونو رامنځته کېدلو ته کار وسي، ځکه همدغه یوازینۍ حل لاره ده چې په لړ کې به یې په منځني ختیځ کې سوله راسي. هغه داسې وویل
Ce n'est donc pas le moment de s'arrêter, car l'urgence demeure.
دواړه ډلې ډېر توپیر سره لري او په اړیکو کې هم ډېر بې اعتباري موجوده ده چې دا یو ډېر خطرناک حالت رامنځته کولی سي. که تشدد رامنځته سو نو ټول به د خطر سره مخ سي. زموږ ټولو مسؤلیت دا دی چې اسرائیلیان او فلسطینیان بیا د مذاکراتو میز ته حاضر کړو. ښاغلی ایرلیوت د ولسمشر ټرمپ حکومت ته په یو قوي پیغام کې وویل چې د فلسطین د حکومت رامنځته کېدل یواځینۍ حل لاره ده چې سیمې ته سوله راسي. هغه داسې وویل:
Le premier objectif, c'est de redire avec force que la solution des deux États est la seule possible. La seule.
د دوو مستقلو هیوادونو رامنځته کېدل یواځینۍ حل لاره ده. دا لاره د دواړو خواوو خلکو ته د مشروع غوښتنو او ارمانونو د پوره کولو زمینه مساعدوي. د یادونې وړ ده چې تیره میاشت د امریکا متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د امنیت د شورا د هغه پریکړه لیک په هکله ممتنې رایه ورکړه چې په لړ کې د اسرائیلو لخوا د فلسطین په خاورو کې د کورونو جوړول وغندل شول. پخوا په تیرو کلونو کې هم د امریکا متحده ایالاتو د امنیت د شورا د ورته پریکړه لیکونو په هکله عین شان رایه ورکړې دي. په ختیځ بیت المقدس او لویدیځه غاړه کې د 500,000 څخه زیات اسرائیلیان ژوند کوي او د نړۍ اکثریت حکومتونه په دې باور دي چې دا خلک په غیر قانوني ډول په دې سیمو کې اوسیږي. خو د ولسمشر اوباما حکومت بیا د اسرائیلیانو دې اقدام ته د نامشروع اقدام خطاب کوي. حسیب الکوزی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کونړ د ولایت شنه ځنګلونه د تیرو 18 کلونو په موده کې په ډیره بیرحمۍ او په غیر قانوني توګه د چارتراشو د مافیا او قاچاقبرانو لخوا وهل شوي دي، چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد او د هیواد چاپیریال ته غټ تاوان اوښتی دی. مونږ د کونړ د ولایت د کرهڼې او مالدارۍ د ریاست له رئیس انعام الله او په جلال آباد کې د امریکا غږ له خبریال ذبیح الله غازی سره یوه مرکه کړې ده چې اورېدو ته ستاسو پام راړو. غازی صاحب، دا قاچاقبران څوک دي؟ د چا لاس سره دی؟
په قاچاقبرانو کې چې کچې نیولې د عامو سوداګرو او د نجارانو نه نیولې تر وکیلانو پورې او د دولت خلک په دې کې لاس لري. هغه معلومات چې موږ ترلاسه کړي دي په ملي شورا کې ځینې وکیلان په دې تورن دي چې دوی له قاچاقبرو سره لاس لري او دغه د ځنګلو په والو کې لاس لري. مهمه مسله دا ده چې ډېر خلک فکر کوي په دولت کې دننه خلک ځنګل اخلي، پیسې بندوي، بیا د دې لپاره کوشش کوي چې دغه جرګي آزاد شي. را بل ورځې دا مظاهره وشوه، ځینې وکیلانو د ولایتي شورا چې دغه موږ په ویډیو کې لیدل مظاهره رهبري کوله، هغه سوزکي موټر ته اور واچو، یعنې دغه یو حالت یې جوړو چې په کونړ کې وضعیت خراب شي. قاچاقبر واړه خلک نه دي، ځینې خلک دي په دولت کې دننه دي، د شورا غړي دي، رسمي پوستونو باندې مقرر خلک او د ملي شورا ځینې وکیلان په دې کې ښکیل ګڼل کېږي.
د کونړ په کومو سیمو کې چې دا ځنګلونه وهل کېږي، شاوخوا کلي اوس هم آباد دي که اصلي خلک نشته؟ دی یوازې د قاچاقبران ځي برقی آری وړي او ځنګلونه قطع کوي.
دولت نشته دی، هغلته چې ځنګلونه دي هلته د حکومت لاسونه بېخي نه ورتېږي، هغلته مخالف وسلوال حاکم. ځنګلونه د قومونو تر منځ او یا د قاچاقبرو تر منځ ویشل شوي دي، لانجې پې شوي دي. هم د کونړ ځینې داسې ولسوالۍ شته دی چې په هغې کې د ځنګل لانجه چې د دوو قومونو یا قاچاقبرو پې لانجه ده، دولت بېرته پکې مداخله کړې ده، د سولې او د جرګې د لارې حل کړې ده، یعنې د ځنګل والو ته لاره هواره شوې ده. ولسي خلک هلته شته دی، خو ولس په خپله په دې کې ښکېل دی.
انعام الله صاحب، د ځنګلونو وهلو د افغانستان اقتصاد او چاپیریال ته څومره تاوان اړولی دی؟
زه به دا ووایم چې په تیرو دریو لسیزو کې یا درې نیمو لسیزو کې ډېر په غیر فني او غیر مسلکي توګه بېرحمانه د کونړ ځنګلونه قتل شوي دي. ځنګلونه یو داسې منبع ده، شتمني ده چې سلګونو کلونو ته، پېړیو ته، زرګونو کلونو ته ضرورت لري چې هغه هلته ورسېږي. د فعلاً لپاره زمونږ حتی ملي پروژو ته یا ملي برنامو ته زیان رسولی. د کونړ د سیند اوبه که تاسو راواخلئ، د کیفیت د نگانه او د کمیت د نگانه چې وګورئ شپېته فیصده په هغې کې رسوبات دي او څلوېښت فیصده د اوبو مالي کولونه دي. نو کله موږ وایو چې د کونړ په سیند باندې سرمایه ګذاري وکړو، سوونه میلیونه ډالر او د دې نه برق تولید کړو، د دې نه انرژي لاسته راوړو، خو زموږ د باندې لایف سایکل د پنځو کالو نه نه تېرېږي. علت یې دا دی چې دومره رسوبات به په هغې کې جمع شي چې هغه د پاکېدو ته ډېر اوچته فریکوینسي باندې ضرورت. همدغه رقم ته تیر لس میاشتې په کونړ کې باران ونه شو. کونړ یو شین ولایت دی، زموږ هغه ځمکنی پوښښ ډېر زیات غني و، هغه د منځه تللی دی. دوی مثلا مالدارۍ ته ډېر زیان رسېدلی دی په اقتصادي نگاه باندې، چې هغه مستقیما زموږ د وګړو په صحت پورې ارتباط لري، د هغوی په ژوندانه پورې ارتباط لري، دا د جهان په سطحه باندې اسمارۍ وځي یا زموږ د درجاتو وځي چې وي، دا هم د شیدو د تولیداتو د پلوه، هم د غوښینو تولیداتو د پلوه یو نوم یې درلوده، د کیفیت د پلوه هغه د منځه تللی دی، زموږ څړځایونه د منځه تللي دي. تاسو باور وکړئ چې په کونړ کې درې ساعته باران وشي په اوړي کې، نو ټولې شیلې او خوړونه ارتباطي لارې هغه قطع کېږي، او ډېر زیات په غټ مقدار باندې خاوره چې ده سیند ته راځي، او زمونږ غرونه چې دي هغه غټې غټې تیږې پکې راځي او خوړونه پکې راځي.
نو نیالګو د کینولو لپاره یا دغه باقی پاتې ځنګلونو ساتلو لپاره حکومت کم اقدامات کړی دي کنی دي کړی؟
اقدامات شوی دي، خو نیمه نیم کلاز. اساسی خبره دا ده چې ولی خلک ځنګل قطع کوي، دا صحیح ده چې په دې کې به د مافیا لایسي، دا صحیح ده چې په دې کې به د قاچاقبر، خو هلته ځنګل په چا پورې شخصا اړه لري؟ هغه خلک وږي دي، د غربت د کرښې نه لاندې دي، ډېر په بد حالت کې دي. که موږ هغې ته رسیدګي وشو کولی، معیشت پروګرامونه ورکړو. څه کالی به درته ووایمه چې موږ په کونړ کې شپېته زره نهاله د چهارمغزو توضیح کوو. د بل طرفه زموږ پروګرام په دې باندې ترکیز کوي چې هغه پخوانی سیستم، دودیز سیستم د ناغو په قومي حساب باندې بېرته هغه په پښو باندې ودروو او هغه فعال شي.
ډېره مننه.
ډېره مننه.
پارا د ډوړې د پخولو یو کارخانه جوړه شوې. په مکرې له قندوز نه زمنګ د خبريال ګل رحیم نیازمن ریپورت ته.
په قندوز کې د المان په مالی لګښت د خزو لپاره د ډوړې پخولو کارخانه جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 300 ډوړې پخولو ظرفیت لري. سید کریم موسوی چې دغه پروژه تطبیق کړي وایي چې په قندوز کې د ډوړې پخولو وړې کارخانه یا نانوایشته، خو دغه کارخانه چې د 3000 ډالرو په لګښت جوړه شوې د خار له نورو نانوایانو پر مختللې او صحیح ده. هغه وایي چې د ډوډۍ پخولو د دغه وړې کارخانه له جوړولو یې هدف په سیمه کې هغو میرمنو ته چې کورنۍ اقتصادي کمزورې دي د کار پیدا کول او د هغوی د اقتصاد پیوړی کول دي. د ښځو د اتحادیې مشره انیسه امید وایي چې د خوراکي توکو د پخولو دغه وړه کارخانه د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره جوړه شوې ده. هغه زیاتوي چې په دغه تولیدي مرکز کې له عادي ډوډۍ پرته کلچې، بولانی، منتو، سموسې او نور خوراکي مواد تولیدیږي. نوموړی وایي
د دې دسکو مبارک لوینون میتنیم کې انوای کلچا، بولانی، سموسا، کیک او اهم تولید کوي.
د خوراکي توکو د پخولو په دغه وړه فابریکا کې هر ډول خوراکي توکي تولیدیږي او د دوی ټول تولیدات د قندوز د خلکو د ضرورت مطابق دي. هڅه کوي چې خلکو ته صحي خوراکي توکي وړاندې کړي. سید کریم موسوی چې دغه پروژه تطبیق کړي وایي چې په دغه وړه کارخانه کې د اوس لپاره 15 میرمنې په کار بوختې دي او بازار ته صحي خوراکي توکي وړاندې کوي. هغه زیاتوي
ظرفیت نانوایی در حقیقت در یک ساعت 300 دانه نان تولید میکنه و د کنار تولیدات نان
د ډوډۍ پخولو د دغه کارخانه ظرفیت په یو ساعت کې د 300 ډوډۍ پخول دي چې د تولید شو خوراکي توکو لپاره د بازار په دوو بیلابیلو برخو کې دوکانونه هم جوړ کړي دي. په قندوز کې د ډوډۍ پخولو د لومړنۍ نانوایی دی چې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا او د هغوی په کار کولو لپاره جوړ شوی دی. په قندوز کې د ښځو چارو د ریاست استازي فرزانی وویل چې د دغه ولایت په ناامنه شرایطو کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره د دغه وړې فابریکې جوړول یو لوی ګام دی او زیاته کړه چې ښځو ته د کار پیدا کېدل به د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې هم کمی راولي. هغه وایي
اینجا یک گام بسیار بزرگ است در راستای خود و ساختن خود خانم ها که میتونن اینجا خود خانم ها کار فعالیت بکنن و شما شاهد ازی هم هستین. میبینیم که
د دغه فابریکې جوړېدل به د ښځو اقتصاد پیاوړی کړي او هغه ښځې چې کور کې د کمزوري اقتصاد په خاطر له ستونزو سره مخ وي د یو څو تنو ستونزې به حل کړی شي. په قندوز کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د خوراکي توکو د تولید دغه فابریکه په داسې حال کې پر کار پیل کوي چې د تیرو څو میاشتو را په دیخوا په دغه ولایت کې خلک له امنیت څخه شکایت کوي. مخکې تر دې هم په قندوز کې د ښځو د اقتصاد د پیاوړتیا په موخه د ښځو لپاره د زراعت، لاسي صنایعو او نورو برخو کې پروژې تطبیق شوې دي.
قدرمنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا راډیو دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېده. درې خپرونه پیل کیږي.
رادیو